درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د ازاري رادیو د خبرونه تمو هر کله کو لمړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته د طالبانو تر واکلاندی د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبرپاڼه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تېره میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولی خبریالانو ټولنه RSF د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د RSF په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 1.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,200 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریه او د ویزی ویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلو کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلو به د کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6:00 پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې و دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلو به د لړم په 6:00 د یکشنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یو شوزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بي ځای شګو په دې شوزیر کې پناه اخیستي وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 14 تر 30 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي. زموږ شخله اساجي رادیو او رواني خبرونه په دوام کې اروپایي ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو دو ساعتونو کې یو افغان مور له ژونده بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3,000 کسان په شدید نس ناستي مړه شوي. ډاکټرانو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي
نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمینځو.
د ژوندۍ سارو پر تصویر د طالبانو د بشر له بندي سره سره ګنشمیر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانې او عکسونه خپروي. د کونړ اوسیدون کې وایي د غړو حجرو د لارلو دوت لمنځت لاله
او حجره یوازې د لپاره نه و چې میلمه پکې کښېني او پاتې شي یو خوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه، هر هغه ځوان یو هلک دی.
په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ. شې زموږ د پانی پټه د ازادي رادیو ډاٹ کام. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمښت کبل په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي. د ټولنې ویلي په افغانستان کې 90% شزي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. اروپای ټولنې دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې تازه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د دې موضوع جزئیات فريده سیال وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د برابرولو په برخه کې د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د ټولنې پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې مرستې 14 میلیون یورو به د روغتیا نړیوال سازمان او 15 میلیون به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لري. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیږون او د مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتیا خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دو ساعتونو کې و مور مري. چاپنړي کې د ماشوم د زیږون مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده. د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې 90% ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د اروپای ټولنې په ټکو 25% افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چېرته چې روغتیایي خدماتونه نشته. اروپای ټولنه د مرستې داسې مهال اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپلو سیمو کې په ځانګړې توګه له ښارونو لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو له نشټوالي یا کموالي شکایت کوي. د اورزګان د چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله زاده رډیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتیا خدماتو څخه بې برخې پاتې دي.
د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ اوسیدونکي داور خان وایي سربېره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتیایي خدماتو نشته، دا هم په لوړه بیه خرڅیږي.
موږ دا غوړو چې شپخانې زپزې جوړې شي او د دې چې مریض رسیږي په دې حالت ته رسیدل وی چې بیسای لاس لوي کی کو خل بسات کې اغل رو شپخانه هغه نشته نه تدوی کېدو نه ډاکټرون کې دي.
اروپای ټولنه وړاندې وایي په افغانستان کې 50% مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د زړه ناروغي، سرطان، شکر، سټروک او د سږو اوږدمهاله ناروغیو له امله ده چې د دې شمېر سمینیمایي ښځې جوړوي. خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د تداوي لپاره معیاري روغتونونه شته او دا نوې مرستې به روغتیایي خدماتو ته لاسرسی اسانه کړي؟ په تېر جمهوریت کې د روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
پوهیږم چې په ټوله دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 50% تر 50% پورې د مړینې سبب د غیر ساري ناروغۍ کیږي. نو په افغانستان کې خو په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانونو د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی او نه و. نو په دې برخه کې د دې کومکونو نه کوم اثره استفاده وشي، ګټوره استفاده وشي، ډېر بخې نه په یو تجارتي شکل.
د اروپای ټولنې په خبره په روغتیایي سکتور کې د مالي سرچینو او د روغتیایي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راوستي چې له کبله یې روغتیایي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تیره میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه کم کړي دي. د چاپ خبره د بودیجې د کمښت له کبله له یو سلاتیا ډیر ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړلې دي. او چا وړاندې ویلي د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لږ وخت سره مخ دی.
بیا هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیله 3000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نسناستیا او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1,500,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان او ښځې په دې ناروغي اخته شوي دي. نور حال په دې راپور کې
WHO په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 24 مخبر شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نسناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په دغه سالات چې دی یو حد نسناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ حد نسناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نسناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډېر باید کوم بوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون سره باید پریمینځو. د دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نسناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډېرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو د مشرتابه له بندیز سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوې په تصویري او ویډیویي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خپروي. پرون پنجشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصیلي ویډیو مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خپره کړي، خو د لوړو زده کړو، امر بالمعروف او د عدلي وزارتونو، همداراست کندهار د والي دفتر او ځینې نورو ادارو له تیرو 4 ورځو راهیسې له خپلو ویبپاڼو ټولې ویډیوګانې او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لرې کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشلې او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اګست میاشتې په 6 منافذ شو، په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. که څه هم شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي، خو د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انځوریزه او ویډیویي بڼه خپاره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنجشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پاڼې کې دغه شان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیویي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو، د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو 4 ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لید لوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د نجونو په وړاندې د ښوونځي او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو دا ښیي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي، خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، بیا د یو بام او دو هوا خبرې کوي. دوی وایي
ادا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي، واکسونه اخلي، ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او واکسینو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چی دوی پا خپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی خپلا در جوگان یا وکسونو استعمالوی دوی باید پزانم خپل زان بانیم ها عملی که
دا چې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړې توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي، په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاري لکه عکس دا به تصویر نه، دا به عکس دی. نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دی ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي، د تلویزیونونو د شیانو حتی د موبایلونو. ولې هغه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم لیاسو نه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی، خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده را وبلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی له غونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دای د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادۍ راډیو واورئ.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرون یې درېمه وه. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسېدونکي له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه ورکړي څو هغوی خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نورحال د عابدې سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب درې ورځې شو، د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیایي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیایي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه، هر کلینیک ته چې تللی روغتیایي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي، بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله ده ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیایي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي، دوی په حق دي. که کار ونه کړي او احتساب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یوه اساسي اړتیا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي،
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدت 4 ماه
څلور میاشتې کېږي چې موږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلی. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کېږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ور نه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کېږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیدو او د دې هیواد له پوځه د ملاتړ په مخه د $1 میلیارډ مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غوښتي چې اوربان ته غاړه کشیږدي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نشه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
پرون پنجشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 45 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه رابلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل له څه باندې $800 میلیونو چې 300 د واشنگټن لخوا مرسته شوې په لبنان کې به د 1 میلیون بېځایه شو لپاره د خوړو، روغتیایي او د زده کړو په برخه کې د خدمتونو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي $200 میلیونو نور مرسته به د لبنان له پوځ سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکی ګڼل کیږي او همدارنګه د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک پر اساس هم دا مرسته مهمه ده. دا 2006 کال په پریکړه لیک کې غوښتل شوی و د لبنان جنوب به د هر ډول وسلوالې ډلې یا سواک په واک کې نه وي، خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شوه چې د دې هیواد پوځ د سیمه په واک کې ونه لري. فرانسې چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد یې اغیز له هغه مهاله چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوی دی. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي او نږدې 2 میلیونه بېځایه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیلو ته دا دی چې اور بند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرنس په پیل کې ویل ډېر زیانونه، ډېر قربانیان او ډېر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم دا بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د روټرز د راپور پر بنسټ د اوربند غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نښه نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولې ته نږدې 3 سرتیري وژل شوي دي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتوبات اجازه نه ورکوي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د کونړ اوسیدونکي وایي په خوای په کلیو کې ګډې حجرې وي. په همدغو ډیرو او حجرو کې به د غم شادۍ پروګرامونه په ګډه ترسره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو، کډوالۍ او د نفوسو د ډېرېدو له کبله دا دود پیکه شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړي ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به په کې په شریکه تر سره کېدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاره نه و چې میلمه پکې کښېني او پاتېږي وخوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه. هر هغه ځوان یو هلک یا د کور کشر چې به په حجرې سره مینه لره د پلار نیکه خوا سره به کېناست. د سلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره اشنا و، د مشرانو نه د اورېدو سره به اشنا و. ذهین به و، تاریخ به راټوله و، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېدل، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي الې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه، یو جغ، ساخې، تبرګې، سامان چې به د پنجراخې پورې دا په دیوالونو پسې جوړون. چارخانه به په هغې کې به تماکو پراتو، چلم به، سورمانګیا او سپین کټوریا به په نسکورو. زیاتو دیرو کې به مثال دا د رباب سیتار هم جوړون. که بیا به په کومه حجره کې نه و، د پلانې خان سره د سیتار راولئ، یو ساعت مشغول کې سره د رباب یې راولئ، د ګل او د سنوبر کیسې به وي، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به وي، د فن او د غیرت نه ډکې خبرې به.
د ښاغلي خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړیزو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي. اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس وروره څوک وزګار نه دي، والله چې ډېر مجبور نه دي، چا منډم څوک زر په اسانه نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي، بلکې د کوز پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته. د راځي په کې مشرانو، د راځي دا اکیډمي وه، په کې به چې دینو متالي جوړېدي، پکی بچی دے روگ جوڑی کی دی رشپیو پکی زوانانو خپل تفریقو سندری بے ویلی خپل زڑا بیس پکو دی سر پلا فوک جوڑ شوے دے
لپیڑی و پیڑی و پختنو تا حجری و ملم پالنا پا میراس کی پاتی دا کس هم چی اوس کلیوالی و گڑی حجری لمن زتلی دی خو پزای هر کور خپلا زانگر ملمستون جوڑ کرے او پا حقی دخپل وست پاندازا دا ملمنو قدردانی کوی.